د اوسنی غړي مولوي ترخیل د مدني اعتراض په اړه راپور مو اوریده. دا د غرمې 12:00 او 1:30 شوې د خبرونه په دوام کې زما رایا زما حق د ازادي راډیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې د نوریاس نوري په استودیو کې را سره دی او د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې په غزنی کې د طالبانو د ځپلو لپاره اضافي ځواکونه د ولایت ته استول کېږي. جمهوری ریاست ویلي دا پریکړه تېره شپه د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندانۍ په غونډه کې وشوه. د راپورونو له مخې په غزنی ښار کې نن پرله پسې څلورمه ورځ نښتې روانې دي. په عین حال کې په افغانستان کې نړیوال ائتلاف ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره غزنی ته پوځي سلاکاران استولي دي. د زابل د امنیه قومندانۍ وایي امنیتي ځواکونه د قلات کندهار د لوی لارې د پرانستل کېدو لپاره چې نن طالبانو تړلي عملیات کوي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د روانې جګړې له امله له څلورو ورځو را په دې خوا د کابل کندهار لوی لارې هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو له وروستي لست څخه د ایستل شوو کاندیدانو د اعتراضونو په دوام له دغه لست څخه د ایستل شوي کاندید مولوي ترخیل محمدي پلویانو نن په یوه اعتراضي حرکت کې په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دروازې وتړلې. د پاکستان د مرکزي پارلمان لپاره نوي ټاکل شوي غړو نن لوړه وکړه. ټاکل شوې د روانې اونۍ په پای کې د پارلمان د رئیس او مرستیال لپاره ټاکنې وشي او له هغې وروسته د پارلمان 322 غړي به نوی صدر اعظم ټاکي. د پاکستان کوټې ښار ته نږدې پرون د ډبرو د سکرو په یوه کان کې د چاودنې له امله لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او 14 نور لادرکه دي. د پولیسو یوه افسر ویلي د ویره شته چې دغه 14 لادرکه کان کیندونکي به هم وژل شوي وي. او وروسته له هغې چې د ملګرو ملتونو یوې کمیټې اعلان وکړ چې په چین کې د شاوخوا 1 میلیون اویغوریانو د بې ځایه کېدو په اړه ژوره اندېښنه لري، د چین دولتي رسنۍ نن د لومړي ځل لپاره ادعا وکړه چې په لرې لویدیځ شینجن ولایت کې د یوه ستر ناورین مخه نیولې ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په جریان کې د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه مهم باید کړی وای چې تیاره وه، مګر د وخت د کموالي له کبله خبره نه شوه. له دې کبله تاسو بخښنه غواړو. او نور موضوعات مهم درلودل چې د وخت د کموالي او د غزنی د تودو پیښو د جزئیاتو له کبله له خپرېدو پات شول، له تاسو بخښنه غواړو. اوس هم د ازادۍ راډیو د انتخاباتو ځانګړی 19 پروګرام واورئ. زما رایا زما حق د میزان د 28 د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د میزان د 28 انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړې خبرونه د دې اونۍ بحث د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له لوري د ثبت شویو شکایتونو څېړنې څرنګوالي ته ځانګړې کړې ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای لاسلو زیات هغه کسان چې د نوماندۍ له لومړي لیست نه ایستل سوي یو ځل بیا وروستي لیست ته لاره موندلې. د دغه کمیسیون مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د دغو کسانو شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دقت څېړلې دي. په دې اړه چمتو شوی راپور اورو. له لومړي لیست نه د 141 لره شویو کاندیدانو له ډلې 104 توانېدلي چې د نوماندۍ وروستي لیست ته لاره پیدا کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي عبدالبصیر فیاض د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو کسانو شکایتونه څېړل سوي او وروستی لیست یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته لیږل کیږي. د نوموړي په وینا یو شمېر یې نه دي توانېدلي چې د ولسي جرګې د کاندیدانو وروستي نوملړ ته لاره پیدا کړي.
بعد از ختم مراحل رسیدگی و
غوای د کمیسیون له لوري شکایتونو ته له رسیدنې او تصمیم نیونې وروسته نن اعتراضونه ورستی سول. په مجموع کې 104 د شکایتونو درسوي او 104 تنو ورستی لیست ته لاره موندلې او 10 تنه چې اعتراضونه غیر مواجه وو د شکایتونو کمیسیون له لوري رد سول.
کمیسیون اعتراضشان رد شد.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټوله کې 141 تنه د ولسي جرګې د کاندیدانو له لومړي لیست نه حذف کړي وو. له هغې جملې 104 دشتنه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته عرض شوي وو. دا تکراری تذکرو په فزیکی اسنادو کې ستونزې او یو شمیر نور هغه موارد وو چې له امله د نوماندۍ له لومړي لیست نه یاد نوماندان لرې سوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسې یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې د دوی له نظره د دواړو کمیسیونونو کارونه له سره شفاف نه وو. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د روانې اونۍ تر پایه به د کاندیدانو په اړه شکایتونه د دغه کمیسیون له لورې بشپړ سي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته به ولیږل سي. تر اوسه معلومه نه ده چې په څومره شمیر کې کاندیدان په ځانګړي ډول هغه کاندیدان چې شکایتونه ورباندې ثبت سوي د کاندیدانو له وروستي لیست نه به حذف سي. خو په دې اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته څو ورځې کېږي چې اعتراضونه دوام لري. درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. دا چې عام خلک د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په پریکړه څه نظر لري، له دوی نه به واورو.
اشرف الدین کاکړم، زه د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه پریکړه چې یو لړ نوماندان د اسنادو پر بنسټ د نوملړ څخه ایستلی و تاییدوم او د دوی د کار نتیجه راته د منلو ده، ځکه په دغه کوم وکیلان چې دوی د لیست ایستلی و ډیری هغه کسان وو چې دوی د ځمکو په غصب، فساد او غیر قانوني کړنو کې لاس درلود. نه پوهیږم چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دغه کسان پر کوم اساس باندې بیرته لیست شامل کړي دي. زما غوښتنه د شکایتونو د کمیسیون څخه دا ده چې په دې اړه باندې ولس او د افغانستان ملت قانع کوونکی ځواب ووایي.
زه نصیر احمد یم، د هرات ولایت اوسیدونکی. زه فکر کوم چې اختلافات په ټاکنیز کمیسیونونو کې به دوی بد اغیز ولري د ټاکنو په روان کې، او زما خپل هیله امده ده چې دغه انتخاباتي کمیسیونونه، ټاکنیز کمیسیونونه باید خپل هغه اختلافونه چې لري دوی د لری کړي، او هغه خلک او هغه نوماندان چې دوی واجد شرایط دي او دوی د خلکو د تایید وړ دي، دوی دی د په نهایي لیست کې شامل کړي، او هغه څوک چې دوی په افغانستان کې په خیانت او په نورو برخو کې دوی لاس لري، دوی دی بیا بیرته په دغه د نوماند په توګه په لیست کې شامل نه کړي، تر څو چې د افغانستان د خلکو نمایندي دوی نمایندګي ونه شي کولای. نو زما هیله همدا ده چې هغه خلک باید په لیست کې شامل وي چې دوی د افغانستان د خلکو د اعتماد وړ او د دوی تایید وړ وي. نو دوی دغه دوی کمیسیونونه په خپل مینځ کې هغه اختلافونه چې لري باید لرې کړي، تر څو چې په انتخاباتو کې دوی منفي تاثیرات ونه لري.
اسدالله د هرات ولایت اوسیدونکی یم. زما په نظر سره د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دا پریکړه چې ابتداد نوماندان د لیست څخه ایستلی دي پر ځای یو شی اقدام و، ځکه چې اکثریت داسې کسان په هغوی کې ول چې دوی په مختلفو جرمونو متهم ول، او که چیرې ولې متاسفانه د شکایاتو کمیسیون بیرته یو تعداد کسان لیست شامل کړي دي، چې د افغانستان ولس د شکایاتو پر کمیسیون همدا اوس بې باوره سو، او نور دا خلک د ولسونه ودي ټاکنو ته د پخوا په څیر هیله من نه دي، او موږ بیا هم غواړو چې د شکایاتو کمیسیون څخه مو هیله داده چې دوی خپل پر دې لیست باندې تجدید نظر وکړي، تر څو چې هغه کسان چې په تیر دورو کې دوی مؤثریت نه وو او هغوی خیانت او فساد کړی دی هغه بیرته د لیست څخه وباسي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د پریکړې په اړه مو د خلکو نظر واورید. دا چې دغه پریکړه څومره پر ځای ده، د کوم فشار له امله خونه ده سوي، آیا انتخاباتي کمیسیونونه په خپلو پریکړو کې خپلواک دي کنه، په دې اړه مو یو بحث را بللی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال بیان ذبیح الله سادات، د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید را سره په سټوډیو کې میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. سادات صاحب، لومړی پوښتنه له تاسو پیلو، انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون له لومړي لیست نه چې کوم کسان تاسو ایستلي وو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون، دا بیرته د نهایي لیست یا وروستي لیست داخل کړي دي، دغه لیست تاسو ته سپارل شوی ده کنه؟
تاسو پیږی هغه تقویم چې دغه پر اساس مخته جو دوی باید اسد پر لسمه نیټه د غلیس مخترسته ولوي وی. اما نن ولسمه نیټه د تر اوسه پوري د ټاکنې شکایتونو کمیسیون لیس مونږ ته راسته ولای او زموږ جدي غوښتنې له دوی څخه دغه ده که په دغه لیس کې څومره ځنډ راځي خدای مکړه د ټاکنو په ورځ چې هغه د میزان اته ویشتمه نیټه د پر هغې باندې منفي تاثیرات ونه کړي او زموږ کارونه به هم بیا ورځ تر بلې د ځنډ سره مخامخ کیږي. کلکه غوښتنه د دوی څخه وکړه څومره زر چې کیږي دوی د هغه خپلې څېړنې په دې اړه باندې ترسره کړي دي او هغه لیس چې په اوس کې دوی چمتو کړی هغه دې موږ ته وسپاري. مونږ به د یوې ورځې په ځنډ سره بیا مونږ په چاچونه ترسره کوو چې په لیس کې څوک په کوم ځای کې راشي او د لومړي ځل دپاره ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه کار د رسنیو په وړاندې د نظرو بنسټونو په وړاندې او د سیاسي احزابو د استازو په وړاندې ترسره کوي تر څو په شته پروسه کې شفافیت تضمین شي او د خلکو اعتماد په دغه پروسه یو ځل بیا راوګرځي.
تاسو په دې اړه دوی سره تماس نیولی دی، د دوی ځواب درته څه و؟
مونږ له دوی سره په ځلونو ځلونو تماس نیولی. دوی زموږ سره کله چې د لیس په اړه باندې له دوی څخه غوښتنه کوو دوی وایي چې لیس به نن تاسو ته استوو، سبا به تاسو ته استوو، اما تر نن او سبا پورې دغه لیس دا اوس هم موږ ته نه دی رارسېدلی.
دلیل څه ښیي دوی درته؟
دوی وایي چې په همدې اړه باندې دوی خپلې څېړنې ترسره کوي او دوی هڅه د دې کوي چې وتوانېږي هغه کسان چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لیس څخه ایستلي وو د هغې په اړه باندې هغه اسناد او شواهد دوی څېړي. اما همدا اوس د اتو ورځو څخه زیات دا په دې باندې تیریږي، اما بیا هم دغه لیس موږ سره نه شریک کیږي. داسې نه که چیرته په دغه لیس کې نور هم ځنډ راځي دا به د په دغه پروسه باندې هم ناوړه اغېزې وکړي او خدای مکړه چې د میزان اته ویشتمه نیټه ته صدمه ونه رسوي، ځکه مونږ د ټولو سره ژمنه کړې ده چې مونږ به د میزان په اته ویشتمه د ولس جرګې ټاکنې ترسره کوو.
رشید صاحب، که تاسو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون دغه لومړني لیست د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کوم کسان ایستلي او د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون بیرته نه ایستلي، که په دې اړه معلومات راکړي، واقعا دغه پروسه چې کوم ده د قانون مطابق باید وچړل شي، چړل شوی، تاسو اندېښنې په دې اړه څه دي؟
باید ووایي چې کله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لومړنی لیست اعلانوي او له خلکو سره شریکوي، دلیل دا ده چې خلک په هغه باندې اعتراض وکړي. اعتراض په دې خاطر چې هغوی وګوري چې یو کاندید هغه شرایط او اوصاف چې په قانون کې ورته تعین شوي دي هغه قانون نه لري، باید بېرته لسنه حذف شي، کېدای شي کمیسیون په خپل کار کې اشتباه کړی. نو دلته د شکایت کمیسیون چې دغه لس څېړل ده، خامخا په ده کې به له کمیسیون څخه ځینې اشتباهات شوي دي. ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه هم په هغه افرادو کې چې دوی حذف کړي وو او په لس کې نه راوستلي، او هم په هغه افرادو کې چې دوی شامل کړي دي او په لوړین لس کې اعلان کړي دي. نو د شکایت کمیسیون دنده هم دغه ده چې دوی باید په ډاډه باندې دغه څرګنده کړي چې په دې کې کوم اشتباه نه ده شوی. خو دلته اوس پوښتنه مطرح کیږي چې ولې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په داسې لوی پیمانه باندې اشتباه کړی ده. موږ په موږ وخت کې هم دغه اندېښنه تاسو سره شریکه کړله، وویل چې باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپلې غونډې علني کړې وای. کله چې د کاندیدانو اسناد دوی څېړل، موږ اعتراض دا و چې هغه باید علني شي تر څو مطمئنه شو چې په کې اشتباهات هم ترسره کیږي، په هغې کار په سمه توګه ترسره کیږي. او داسې شکایت کمیسیون دا کار کړی، په دې معنی دا ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپله څېړنه کې د هم د لیست په جوړولو کې او هم هغه کسانو چې حذف کړي وو په دې کې دوی اشتباهات کړي وو، چې دا خدای چې بلخره موږ دوم پړاو سې شکایت کمیسیون درلود چې د اقل عدالت په دوه برخې تضمین سي.
دلته یو موضوع ده چې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون ځینې هغه کاندیدان چې احتمالي کاندیدان چې تاسو د لومړي لیست نه ایستلي وو دوی بیرته داخل کړي دي، تاسو د کوم معیار په اساس باندې دغه کسان ایستلي وو؟
افغان صاحب، هغه معیارونه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون سره و همغه لس شاخصونه و چې هغه قانون دغې څخه وړاندوینه کړې ده. هر څوک چې ځان کاندیدوي هغوی باید افغان واوسیږي، د افغانستان طبیعت ولري، د دغه د پخلي دپاره دوی باید خپله پیژندپاڼه یا تذکره د همغه دوسیه کې دوی کیږدي او هغه به سټیکر شوي واوسیږي تر څو موږ وتوانیږو پوه شو چې دغه کس د افغانستان طبیعت لري او افغان دی. د دې تر څنګ کومه اداره کې چې دوی کار ترسره کولو د ادارې څخه به کله دوی دغه اړوندې وظیفې څخه باید استعفا وکړي او هغه استعفا لیک هم په دوسیه کې کیږي. په ورته وخت کې تاسو پوهیږئ چې چا چې ځان کاندیدولو دوی باید یو مقدار پیسې بانک ته وسپاري او د هغې رسید هم په دغه دوسیه کې وسپاري. همدا ډول لس شاخصونه وو چې هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ورته ټاکلي وو او د همغه شاخصونو پر اساس چا چې دغه معیارونه نه وو پوره کړي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه له لیست خېستلی وو. دا چې شکایت کمیسیون څومره کسان بیرته لیست ته داخل کړي دي او د دوی معیار څه وو، هغه به ورسته لاغه چې دغه لیست لمون سره شریک شي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته راشي، بیا به ورسته مونږ له تاسو سره شریک کړو چې دوی په کوم معیارونو باندې بیرته دغه افراد اشخاص لیست ته داخل کړي دي او دوی کوم معیار ورته ټاکلی وو چې هغه د دې ښکارندوی کوي چې دوی بیرته د دې وجر شرایط بلل کېږي چې دوی باید په راتلونکو ټاکنو کې کاندید اوسي.
یعنی د قانون له مخې تاسو دغه صلاحیت لري چې دوی نو پوښتي چې د کوم معیار په اساس داخل شوی دي؟
د قانون له مخې هغه لا شخصونه ممکنه چې پلی کړي دي اقلا باید وروسته د دې څخه فیصله به وروسته فیصله د شکایت کمیسیون تر سره کوي او دا کسان چې دوی له لیست څخه ایستلي دي تاسو پیږي چې موږ ډیره کمه موده هم ټاکنو ته پاتې ده. اما د ټاکنو خپلواک کمیسیون به بیا هم په دې باندې ځان پوهوي چې د ټاکنو شکایتونو کمیسیون کوم موارد په نظر کې نیولې دي ترڅو د افراد اشخاص بیرته د نوموړي لیست لاره پیدا کړي او پر راتلونکو ټاکنو کې نوماندان اوسي.
دلته که راسو یو موضوع ته چې کم کسانو تقریبا یو سل یو سل کسان لومړي لیست نه ایستلي وو، دلته یو سل څلور کسان بیرته لیست داخل کړي، په دومره غټه پیمانه کې اشتباه آیا د قبول وړ ده؟
د لوی لویه تخنا په دې کې رامنځته کیږي ځکه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید دغه اسناد ډېر په دقت سره څېړلی وای او دوی ته په کار دا وه چې سال د چې دوی خو د ټاکنو مهال ویش مات کړ، یعنی هغه په خپل وخت سره لسم اعلان نه کړ. ولې چې تاسو هم خپل کار په خپل وخت نه شئ ترسره کولی، په دوم قدر کې د خپل هغه دقت خو باید تر خپل غور او څېړنې باید تر خپل غور کې ولري. له بعد مرغه موږ دلته هم دقت له لاسه ورکړی وو او هم د وخت مراد چې د کمیسیون لخوا نه له بعد مرغه دواړه برخو کې ستونزې په ګوته شوي دي.
دلته اندېښنې داسې موجودې دي چې کېدای شي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون فشار ته تسلیم شوي. تاسو په دې برخه کې اندېښنې لرئ؟ کوم اسناد او شواهد شې لرئ په دې برخه کې؟
یعنی کوم تر کومه حده پر چې موږ هغه تماسونه لرو، خو طبیعتا چې حکومت ده، په حکومت کې ځینې کړۍ شته چې غواړي له خپل هغه سیاسي اړیکو نسخه ناوړه ګټه واخلي یا په دې کې سیاسي فشار راولي. هغه موږ نه شو کولی چې له اندېښنې او له پامه وغورځو. ول تر کومه حده پر چې موږ وګورو، یعنی دا صرفا د مواصفات او د شرایطو بحث و او دلته د فشار موضوع به ډېر نه مطرح کېږي ځکه چې اوس مواصفات دا دي چې یو څوک باید 25 کلن وي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه دغه مراد کړی نه 30 کلن ثبت کړی ده یا هغه لس نه ویستلی ده، نو دلته هغه حق لري چې بیرته که سند ثابته وي 25 باید لس ته راشي، که هغه سلوري شي باید لس نه ووځي. نو دلته هغه یو موضوع چې پکې اشتباه شوی ده چې هغه د مسله او ډلو سره د کاندیدانو چې په غیر قانوني ډول باندې فعالیتونه کوي د هغوی سره د اړیکو موضوع د غیر رهبري موضوع چې هغه لپاره ځانګړی کمیسیون جوړ شوی وو. دلته یو د موږ اندېښنه دا ده چې باید هغه ځانګړی کمیټې پریکړه نه وي کړې چې 25 نفر اسب کړی وي، هغوی صرفا ثابته کړی وي او کله چې غوښتل تثبیت کړي هغه د شکایت کمیسیون ته راجع کړي وي. شکایت کمیسیون باید په غاړه باندې پریکړه کړي وي. د پریکړې واک غوښتل نه درځي 25 نفر غوښتل اسکرې په غوښتل کې موږ ویل چې د کار نو فقط دوی باید تثبیت کړي وي چې څوک غیر قانوني وسله وړ ډله رهبری کوي یا غړیتوب لري. کله چې دوی تثبیت کړي هغه د شکایت کمیسیون په واک ورکړي او شکایت کمیسیون باید پریکړه کړي.
کله د ورستۍ پرمختګو په اړه باندې معلومات راکړي، د انتخابات خپلواک کمیسیون کوم کارونه تر اوسه پر تر سره کړي دي؟
افغان صاحب هم دا اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې کار کوي چې څه ډول وتوانیږو راتلونکي ټاکنې شفاف تر سره کړو، څه ډول وتوانیږو په شته ټاکنو د خلکو اعتماد باور راژوندی کړو. نن هم محمد باتی ناسته درلودله د سیاسي اعضاو له مشرانو سره د حکومت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رهبرۍ ناستي 15 ناستي تر سره شوې. په دغه ناستو کې هم هڅه دي وشوه چې د سیاسي اعضاو مشران ته قناعت ورکړو چې په دغه کم موده کې هغه وختونه چې تاسو مطرح کړي دي هغه ممکنه نه ده چې وتوانیږو په دغه کم موده کې دغه ته رسیدګي وکولای شو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د اوس پر دې باندې کار کوي چې راتلونکو ټاکنو کې موږ د څه ډول وسایلو څخه استفاده وکړو چې هغه وکولای شي د ټاکنو شفافیت تضمین کړي. په تیرو ټاکنو کې هغه کوم رنګ به چې استفاده کېدو هغه کسانو چې دوی همیشه تقلب تر سره کولو درغلي کوله دوی به هغه رنګ پاکولو، اما دا ځلې د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری په دې باندې کار کوي چې د داسې رنګ څخه استفاده وشي چې هغه په اسانۍ سره له منځه ولاړ نه شي او هڅه دې وشي چې موږ په راتلونکو ټاکنو کې داس کسان چې یو ځنه زیات رای کاروي دغه مخنیوي وشي. په ورته وخت کې به ولسمشر هم 13 ورځې یو فرمان صادر کړو د ټولو دولتي ادارو څخه د غوښتنه وکړه چې تاسو پر اتونکو ټاکنو کې به هیڅ اداره د دې حق نه لري چې په ټاکنو کې مداخله وکړي، او هغه ته غوښتنه هم کړې ده چې تر دا کار چاتر سره کړو دوی بعدلی او قضایی ارګانونو ته معرفي کیږي چې مونږ یو ځل بیا د حکومت له مشرتابه ولسمشر څخه مننه کوو چې دوی دغه ملي پروسې د پیاوړتیا لپاره او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د استقلالیت او خپلواکۍ لپاره همیشه هڅه کړې دي او دا ډول اغیزمن فرمانونه دوی صادر کړي دي.
صدر صاحب ډېر زیاته مننه که د انتخابات شکایتونو کمیسیون تاسو غوښتنه لري کولای سي مایکروفون لاره تاسو دوی خپل غوښتنه مطرح کړي.
یو ځل بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون غوښتنه د ټاکنو شکایتونو کمیسیون څخه دغه د څومره زر چکیږي دوی د لیست په اړه باندې زموږ سره خپل موارد شریک کړي، دغه لیست د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته واستوي تر څو موږ وتوانیږو دغه لیست نهایی لیست خپور کړو. په دې کې ځنډ د هیڅ چا په ګټه هم نه ده، او په ورته وخت کې دا ځل بیا د شفافیت لپاره افغان صاحب یو بل کار چې کمیسیون ترسره کړی دی، د لومړي ځل لپاره به موږ هغه لیستونه چې هغه به وروستي او نهایي لیستونه وي هغه کې به قرعه کشي ترسره کیږي. په اتو زونونو باندې ویشلی دی، هر څوک د دې غوښتونکی دی چې باید د نوم د لیست په سر کې راشي یا په اوله ورقه کې راشي، اما دا ځل به قرعه کشي ترسره کیږي او دوی او خپل وختي هر څوک په اوله صفحه کې راتلو یا دویمه صفحه کې اخر صفحه کې، یعنی د شفافیت لپاره کمیسیون دی ټول ممکنه لارو چارو څخه استفاده کوي تر څو د هوادوالو لپاره دغه یقیني کړي چې کمیسیون واقعا غواړي چې رڼه شفاف او عادلانه ټاکنې ترسره شي.
انتخابات خپلواک کمیسیون شکایت کوي، د انتخابات شکایتونو کمیسیون چې دوی په خپل وخت باندې محلي سره سم د خپل کار په مخ نه وړي، دا څومره د اندېښنې وړ موضوع ده د انتخاباتو راتلونکو انتخاباتو د محلي لپاره؟
مګر همیشه د خپل اندېښنه مطرح کړې ده. دوړ کمیسیون له باټ مرغه د ټاکنو د محل ویش پورې عادت کې پاتې راغلي دي، او معمولا د یو بل سره پړ کوي. ولې په دې برخه کې د ملت لپاره مهم دا ده چې دوی خپل غتوانمندي د محل ویش او د وخت په مراد رعایت کې باید ډېر جدي اوسیږي. دلته د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعتراض فکر کوم ډېر په ځای هم نه ده، ځکه چې دوی خپله اول لیست نا وخت اعلان کړي د محل ویش نه وروسته، او بل دا ده چې دوی په تدریجي شکل باندې لس اعلان کړ. په اوله کې دوی دری ولایت اعلان کړل، ورسته له هغه نه بیا همداسې پنځه شپږ ولایت، تر څو چې دوی دا ټول لس اعلانوو تقریبا یو اونۍ ووتله. یعنی په یوه جمله کې وایم چې یو اونۍ د ټاکنو محل ویش خپل د ټاکنو خپلواک کمیسیون مات کړی ده. و د شکایت کمیسیون طبیعتا چې له دغه مرحلې نه متاثره کیږي، ځکه چې هغوی هم وخت ضرورت لري. اوس دواړو کمیسیونو په دې کې لپاره مهم معلومات،
یعنی د دواړو کمیسیونو په کارونو کې ځان په انتخاباتو تاثیر نه شي،
اته وستون میزان باندې که تاثیر ونه چوي مستقیمه، یعنی هغه نیټه بدل نه شي، ولې په کیفیت باندې به اغیزه چوي، ځکه چې هر مرحله کې تاسو چمتوال په خپل وخت سره ونه نیسي. البته دقت او کراسي رانه په خپل هغه اعمالو کې تر سره نه کړی او په عین حال کې وخت په درانه سره ګونګوري او هغه نقص کړی، طبیعتا د کار په کیفیت کې هغه به بدلون لري.
اته سپارښتنه سي د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون ته چې کارونه څه ډول او څنګه په مخ باید یوسي.
د مو شکایت کمیسیون څخه غوښتنه دا ده چې عدالت په ټولو معنا باندې تضمین کړي، که دوی نه توانیږي چې هغه وخت مراد کړي یا مهالوش مراد کړي، ولی لکه د ټاکنو خپلواک کمیسیون غوندې هغه عدالت تر پښو لاندې نه کړي، لکه چې موږ تاسو په دلس کې ولیدل چې یو سل څلور نفره بېرته لست راځي، په دې معنا چې موږ هلته هغه خپله کره او غوره څېړنه ترسره کړې نه وه. دوم دا ده چې خپل کړنې باید په شفاف توګه ترسره کړي، او هر هغه پریکړه چې دوی ترسره کړي باید ځوابګوي اوسي، ځکه چې د ټاکنو بهیر کې حساسیتونه زیات دي، خصوصا سیاسي مراحل ډېر هلته مهم جدید دي. که چېرته بیا دوی شفاف کړنې ترسره نه کړي، د دوی کړنې به اوتومات سیاسي ابعاد ځانته پیدا کړي، بیا په داسې حکومت کې چې هلته تاسو مختلف شریکان لري هغه پرسو به زیاتېږي، او دغه ټوله پروسه کېدای شي له خپل یو لوی تشنج او جنجال سره مخامخ کړي.
رشید صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه که راته ووایئ، د دواړو انتخاباتي شکایتونو کمیسیون همدارنګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ترمنځ نه همغږي په یو بل باندې شکایتونه کړل، یو بل نه ګیلې کړل، آیا خلک به د انتخاباتو باندې نه به باور کوي؟
په ټول معنا سره یو هغه اصل چې دوړ کمیسیون ته ډیر مهم دی، هغه تخصصي او مسلکي چلند ده. کچیر دغه ادارې خپل منځ کې سره همکاري ونه لري، همغږي ونه لري، او دوی پیبل باندې د پړې ملامتي اچوي، نو طبیعتا ځلته بیا خلک قرباني کیږي، خلکو رای باندې بیا کې سبا ډېر دوی د شبهات له امله معاملې
وشي. یو ډول مسؤلیت نه دوی تیخته هم کیږي چې ورته راځي، دی باید دوی کې مسؤلیت نه تیخته کې پړې پیبل باندې شي.
بیل شکه چې بیا دلته خلکو لپاره دغه کمیسیون ډېر ضعیفه، او شاید دغه حرکت هم د ماشومانو په شکل باندې خلاص
د دې لپاره چې دا ستونزه حل سي باید څو کې دوه کمیسیون نه البته
دوی باید خپل ځان سره منظم اړیکې ولري، لکه تر لکه په ونی کې یو ځل دوه ځل د همغږي غونډې ولري په لوړه کچه باندې، هغه ستونزې چې منځ کې راغوتل کېږي هغه لپاره حل لارې پیدا کړي، نه دا چې د مطبوعات طریقه دوی بل باندې فقط ملامت کړي او اعتراض بیا بل باندې وکړي. دا د دوړ مسلکي دوړ کمیسیون لپاره د دې ښکارندوی کې چې دی دوی مسلکي چلند یو بل سره نه لري.
بیا هم سعادت صاحب راځو ته مخکې اشاره وکړه، وایي 3.5 میلیونه کسان بایومیټری سیستم ته داخل شوي، البته دغه سیستم ته چې تاسو داخلول تر اوسه پورې څومره درغلې دي کې پیدا کړي دي؟ یعنی په دې 3.5 میلیونه سیستم ته چې داخل شوي چې کومې ورقې وي په دې کې درغلې وي؟
افغان صاحب همدا اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون فیصله او پریکړه دغه ده چې دغه 9 میلیونه کسان کله چې ټول سیستم ته داخل شي وروسته د هغې څخه هغه کوم لارې چارې چې دوی په نظر کې نیولې دي د هغې پر اساس به بیا وروسته دوی دغه رقم د خلکو سره شریکوي. همدا اوس هم زموږ د آی ټي برخه همکاران په همدې باندې کار کوي، اما کوشش دی که چې اول دوی به ټول سیستم ته داخل شي، د هغې نه وروسته بیا هغه کوم د فلټر لارې چې دوی ورته ځانګړې کړي دي د هغې پر اساس به پاکې رایې یا هغه کسان چې دوی په واقعي معنا سره هغه تذکیرې دي دوی دي هغه سټیکر شوي دي هغوی به د ناپاکو سټیکرونو څخه جلا کیږي. لکه څنګه چې مخکې اشاره وکړه د هیواد په ګوټ ګوټ کې بیا هم په یو شمېر ولایتونو کې زورواکان حاکم دي، هغلته ډېر په اسانۍ سره دوی کولی شي د ټاکنو خپلواک کمیسیون کارکوونکي تهدید کړي، دوی ته د یو شمېر امتیازات پور کولو سره مجبوره کړي تر څو هغه سټیکر د دوی په ولکه کې ورکړي. اما هر سټیکر په هر مرکز پورې چې اړوند وسیږي او هغه دلته په مرکز کې په سیستم کې داخل وسیږي دغه څخه څوک نشي کولای غلطه استفاده وکړي. ډیر ښه معیارونه مو ورته په نظر کې نیولې دي چې د مغه معیارو پر اساس به هغه سټیکر چې هغه کې جال تر سره شوی دی د اصلي سټیکر څخه به ان شاء الله کیږي او هغه درست رقم به هغه وخت مولتا سره شریک کړو کله چې دغه پروسه بشپړ شي او شاوخوا 9 میلیونه کسان ټول سیستم ته داخل شي.
تمه کې دا ونه وکړه چې د جمهور ریاست یا ولسمشریزه ټاکنې باید د بایومیټریک سیستم په واسطه باندې کله توضیحات ورکړي؟ یعنی د بایومیټریک سیستم به تاسو لوسه کارونه ورته روان کړی دي، کارونه شروع کړی دي، کنم دي شروع کړی او که شروع کړی کارونه تر کومه ځای پر مخ کې رسیدلی؟ که دا سیستم لکه توضیح کی، یعنی څنګه به تاسو وکولای د بایومیټریک سیستم چې نوې د افغانستان کې البته خلکو ته وړاندې کړی؟
افغان صاحب د ټاکنو خپلواک کمیسیون شته رهبریم کله چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې دوی په خپل کارونو باندې پایل وکړو د هغې وخت نه راپدې خو دوی په ټولو لارو چارو باندې فکر وکړو تر څو راتلونکي ټاکنې شفافې ترسره شي. په تیرو ټاکنو د خلکو اعتماد سخت زیان لیدلی و د همدغې موخې په خاطر باندې موږ هڅه د دې کوله چې داسې یو سیستم رامنځته کړو چې هغه ټولو ته د منلو وړ واوسیږي او ټول پرې اعتماد باور هم وکړي. په هغې وخت کې دغه زموږ لاسنیوی نه حکومت وکړو زموږ د طرحې په اړه باندې هغه هېڅکله د وزیرانو شورا ته هم وړاندې نه شوله او په دې فیصله ونه شوله او ډونرو برستندوی بنسټونو هم هغه علاقه چې باید دوی درلودلی نه درلوده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون امکانات په لاس کې نه درلودل، موږ مجبور شو پشته سیستم باندې ټاکنې ترسره کړو. اما په اوس کې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره موږ پوره وخت لرو، همدا اوس نه که چیرته حکومت او مرستندوی بنسټونه موږ ته امکانات په لاس کې راکړي هغه کومې مؤسسې چې غواړي په افغانستان کې د بایومیټریک سیستم په کارونې سره دلته غواړي ټاکنې ترسره کړي، هغوی خپلې سرویګانې ترسره کړي، پوره وخت ورته لرو او دغه امکانات موږ ولرو، موږ به راتلونکې ټاکنې د بایومیټریک سیستم په وسیله باندې ترسره کوو. غواړو څلور واړه پړاوونه دلته د بایومیټریک سیستم باندې ترسره شي. د هغه کسان چې دوی واقعا واجد شرایط دي، هغه کسان چې د رای ورکونې په ورځ باندې دوی وپیژنل شي چې په رښتینې توګه دا کس د دې ور دی یا هغه معیار د پوره کړی دی چې دی باید رای ورکړي که نه، د رای شمیرنې په برخه کې هم باید بایومیټریک څخه موږ استفاده وکړو. او همدا ډول د نتیجې د اعلان په برخه کې چې په اوس کې موږ وخت هم لرو او نن مو چې په مطبوعاتي ناسته کې کوم اعلامیه خپره کړه د همدې موخې په خاطر مو دغه اعلامیه خپره کړه که چیرته د سیاسي اعضاو مشران د مدني ټولنو غړي او همدا ډول د نظر و بنسټونو استازي هم غواړي په ولسمشری ټاکنو کې چې هغه هم یو ډیره مهمه پروسه ده او د هیواد زعیم به پغې کې ټاکل کیږي او نوې حکومت به راځي. دوی غواړي هغه پروسه شفاف اوسیږي، سر دی اوسه دوی له موږ سره همکار اوسیږي ترڅو موږ دغه امکانات برابر کړو او راتلونکي ولسمشری ټاکنې په بایومیټریک سیستم باندې ترسره کړو.
مسعد صاحب، بایومیټریک سیستم لوړ غذاب قیمت یا بای پرې کوي، د دې لپاره چې دغه پیسې تاسو راټولې کړئ تر اوسه پر چا سره په دې برخه کې غږېدلې او چا در سره ژمنه کړې ده؟
همدا اوس په همدې باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کار کوي چې څه ډول وتوانیږو د دې لپاره امکانات برابر کړو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپله کومه خاصه بودیجه نه لري، د حکومت مسؤلیت دی چې زموږ امنیت خوندي کړي.
نړیوالو مرستندوی اړوندو بنسټونو سره همکاري ټټنه ډبو.
دا ځلې مو د سیاسي احزابو څخه هم غوښتنه دغه وه چې راشي تاسو زموږ سره لاس یو کړئ او د همدغه بنسټونه چې هغوی د ټاکنو په برخه کې زموږ سره همکاري کوي دوی تاسو وهڅوي او تر څو دوی چمتو شي زموږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي او موږ ته امکانات په لاس کې راکړي.
صدات صاحب کور ودون درنو اوریدونکو ته د ازادي راډیو د نه دیونه په ستر بیا ښه چاره.
زما رایه زما حق.
نیوان ورسوالی مواد په هندره خلاصي ویني
مونږه مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ درې د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د میزان د اتمشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو